نظر شماست.
په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، نن جمعه د هوت د میاشتې 28مه په افغانستان کې خبري اعلانو ملي ورځ ده. سکال دې ورځ یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیزو ټولنو فدراسیون د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته له 623 رسنیو څخه 343 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د طالبانو استخباراتو پرون د خبریالانو د ورځې په درشل کې د طلوع تلویزیون درې خبریالان ونیول. د طلوع نیوز خبریال سعید شینواری چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولی چې د طالبانو د استخباراتو له لورې د بهرنیو سریالونو په خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د ټویټر له لارې د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د اوسپنې د قانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د وویل د ایران د اوسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. ایران وایي د افغانستان او ایران په پولو کې د ناوړه تفاهم د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د ایران مهر خبری آژانس ویلي په کابل کې ایرانی ډیپلوماټانو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو د پوله ساتو ترمنځ د سوې تفاهمونو د نه پیښېدو لپاره به ګډه کمیټه جوړه کړي. ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي دي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې شوی، نوموړي ویلي د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي دي. هغه ویلي په اعدام شوو کې لږ تر لږه 10 ښځې او 3 تنه هغه ماشومانو چې د جرم د ترسره کولو په وخت کې 13 کلنۍ ته نه و رسیدلي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوي چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم د لږ تر لږه 80 اعدام شوو په ډله کې 4 افغانان هم شامل دي. د روسیې له لوري په دغه هیواد کې د آزاد اروپا آزادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته د راډیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لاتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزاد اروپا آزادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وای د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیه او بلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به آزادي راډیو د خپل نویو دفترونو په وسیله پر روسیه او بلاروس کې خپل مخاطبانو ته معلومات ورسوي. ازادي رادیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې لومړی باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لورې وپیژندل او ومنل سي، وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو وروسته به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي. د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 380 رسنیو فعالیت پریښی او نږدې 2500 خبریالان بې دندو شوي دي.
تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې.
نوی کال را روان دی. د کندوز اکثره اوسیدونکي هم لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر نوروز د سمنک پخولو په میلې سره لمانځي.
غنم خشته کوي، بیا هغه سوره سي د سمنک اچي، خپل خپلوان راغواړي میله کوي.
د غرض خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي څپو کې د اونیس پروګرام ثبت شوې بڼه اوري چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث ته ځانګړی شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ چې ویره و دغه ماموریت د دغه ماموریت پر سر د لویو قدرتونو ترمنځ اختلاف دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت تصویب مهم ګام وباله. یو نامه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو یو ځانګړی سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. نور بلې اسمت څاروانه وورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون پنځشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د څوارلس غړیو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پنځلس دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بې ساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړه ده. ناروې پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتونو کې استازي اغلی جول وویل دا ماموریت نه یوازې د جنگ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته پرسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي بابرا وودوارد وویل د پریکړه لیک تصویب به یقیني کړي چې یونما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتونو په همغږۍ کلیدي رول ته دوام ورکوي. د وویل د طالبانو له وخت رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوب لیک کمی شوي، خو نوی حکومت ته پکار ده چې وشه یې سختریز ډلې نور په افغانستان کې وده او فعالیت نشي کولای. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری ډی لورنس د پریکړه لیک تصویبې دا د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویویل امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لاره هواره کړي.
و امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یونما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د دغه نوې ماموریت په چوکاټ کې د غراز یو شمیر دولتونو غوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو موضوع ته ډېر پام واړول شي. د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي وایي په اوس وخت کې چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی، د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدیدېدل به د افغانانو لپاره له دې پلوه ډیر مهم وی چې نړیواله ټولنه د همدې ماموریت لارې په افغانستان کې کې لپاتې شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبر پرون پنځشنبه په کابل کې یو خبري غونډه توکړه.
یو حکومت باید د خپل خلکو لوري وپیژندل او ومنل سي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده، هغه ګام چې د لوري ته پورته کیږي. فکر کوم په ځای کې چې ډیالوګ او خلکو ته غوښنول دي چې څه اندیښنه لري او له حکومت څه تمه لري.
طالبانو تر اوسه پورې د ښاغلي نیکلسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي د اونۍ په پیل کې په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په ځواب کې ویلي و چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړښت باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراز ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو او نارینهو په شمول ټولو ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې د انطالیا د ډیپلوماسۍ فورم ته په وینا کې ویلي و چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون همداراز وویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د فعالانو د بې درکه کېدو، د رسنیو د سانسور او همداراز د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټولو ته د زده کړو لاره هواروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي ټوماس نیکلسن څرګندونې مو اورېدې چې وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په تېروتنې سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې د پرېکړې په باب چې په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د یو بل کار لپاره تمدید کړ. د بشري حقونو د فعال فروزان رسولي خبرې به اوس په ګډه واورو.
زما په نظر په دې وخت کې ډېر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري. په دې چې یونما د کوم یو ملک دوه ملکو نمائندګي نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلي حالت کې موږ ټول وینو چې یوازنۍ خارجي نمائندګي لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یونما دی چې ډېر فعال دی د طالبانو سره ویني، بشری بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشری حقوقو پر خلاف عمل چې ترسره کیږي د هر برخه کې دوی ډیر فعال دي. نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو استخباراتو پروندې خبريالانو د ورځې په درشل کې د ټلو ټلویزیون درې خبريالانو ونیول. د ټلو نیوز خبريال سعید شینواری چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولې چې د طالبانو د استخباراتو له لورې د بهرنیو سریالونو په خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. د وویل
طالبانو مکتوب ورکړی و چې ټول خارجي سریالونه چې په ټلویزیونونو کې نشریږي دا باید سر له نن شپې بند شي. په دې سره په افغانستان کې خو واضح معلومه ده چې هیڅ داخلي پروډکټ د سینما او یا هم د سیریالونو نشته. ټول اصلاحي سیریالونه د مختلفو ژبو نه ترجمه کیږي، بیا غا ډاب کیږي، بیا نشریږي، چې د تفریحي ټلویزیونونو ټول په دې باندې ولاړ دي. یعنی د ټلویزیونونو تفریحي ټوله برخه په سیریالونو باندې ولاړه ده. نو دی ټلویزیونونو ته یو ستونزه جوړوله مالی لحاظ نه او د دوی د نشراتي لحاظ نه. نو ټلو نیوز په دې باندې رپورټ جوړ کړ چې ټولو رسنیو ته داسې ویل شوي دي چې سر له نن شپې څخه ټلویزیوني نشرات کې چې دي کوم سیریالونه تاسو په خوا نشرول هغه بند کړي. ماښام په همدې وجه باندې دوی راغلي دي چې دوی مخکې هم راتلل او کسان به نیول، بیا به وړل، بیا به منتبر به ویل چې دا خبره به روښانه کوي نه. نو دوی ماښام راغلي دي خپلواک صافه د څلورم ځل لپاره او بهرام امانه د دویم ځل لپاره. استخباراتو ریاست مختلف ریاستونه دوی لري هلته وړي دي.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ټلو په شمول ټولو ټلویزیونونو ته په لیکلي بڼه ویلي چې نور بهرني سریالونه اخبار نه کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه د ټویټر له لارې د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. لبل خو د یو نوی سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 380 رسنیو فعالیت پرېښی او نږدې 2500 خبریالان بې دندو شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په څلور دېرش ولایتونو کې له 2000 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوي راغلي چې په سلو کې یو ویا خبریالانو ویلي ادارې مطالب له خپرولو مخکې سانسوروي. د دغه 2000 خبریالانو لمنځه یوازې 15 په سلو کې له خپرولو وړاندې په خپله د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 950 په سلو کې خبریالانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتنې موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 623 افغان رسنیو له ډلې 313 بندي او له 2500 ډېر خبریالان بې دندو شوي دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځشنبه په ورځ د خبريال د ورځې په مناسبت په یو خبري کانفرنس کې ویل
یو سلو دوه دیرش اندوریز رسنۍ، 239 غږیز رسنۍ، 114 چاپي رسنۍ او دغه شان څلور اتیا آنلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې یو اتیا انځوریز، 118 غږیز، 6 چاپي او 340 آنلاین رسنۍ فعال پاتې شوي دي.
د دغه ټول پښتنې پر بنسټ پر رسنیو کې د خزو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخې د رسنیو له 190 خزینه کارکونکو له ډلې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اوس یوازې 233 خزی په ټول افغانستان کې په رسنیو کې کار کوي. د خبریالانو ډیری اندېښنې هم اوس مهال ځانی نه خوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشتون بلل شوی. افغان خبریال شرف الدین کاکړ:
د خبریالانو پر وړاندې ستونزې لا هم پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه ده کړې. معلومات ته لاسرسی لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالیستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسی نه ورته لرو.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي، خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړې، په خوشحال باندې دې قدر دی نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خپرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادۍ راډیو سره ولمانځئ.
نوی کال را روان دی او نوروز هم ورسره، او طالب چارواکي هم ژمنه کوي چې د نوی کال له پیلېدو سره کله چې نوی تعلیمي کال پیلېږي په افغانستان کې به ټول ښوونځي بند پاتې نه شي. د طالبانو حکومت دا ژمنه داسې مهال کوي چې د ښځو د حقونو فعالانو لا هم باور نه درلود چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت به راتلونکې اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یوه چارواکي پرون پنجشنبه رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د په عین حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاوه چې سږ کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي او که کوم ښوونځی بند و د پرانیستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یوه دا وه چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکوي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست په 15 د واک له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره یعنی له 1996 څخه تر 2001 میلادي کال پورې نجونې پرې نه ښودې چې ښوونځیو ته لاړې شي.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د پخواني عمومي رئیس ورور ته منسوبه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده د طالبانو د پلویانو او د هغو د منتقدانو تر منځ ناندرۍ پارولې دي. بیا هم عصمت سروان:
د طالبانو مخالفانو لیکلي چې د دې ویډیو افشا کېدو څرګنده کړه چې د طالبانو غړي په اخلاقي فساد اخته دي. د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړې چې د پاسپورت په ریاست کې ښځینه مراجعینو د اخلاقي فساد 300 شکایتونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس لطف الله حبیبي د پنجشنبه په ورځ وویل چې د پاسپورت عمومي رئیس د خپل رور د اخلاقي فساد په خاطر له دندې ګوښه کړی شو. حبیبي پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د طالبانو په حکومت کې هیڅوک قانوني مسؤلیت نه لري او د هر خائن خیانت افشا کیږي. د شرافت میاخیل په نوم د طالبانو یو بل پلوي د نیول شوي کس داسې عکس خپور کړی چې لاسونه یې شاته تړل شوي او په خوله کې بوټ نیولی. ورلاندې لیکل شوي دي: آیا په تیر حکومت کې د یو وکیل یا وزیر یا معین لري خپلوان هم حکومت نیولی شوی؟ د تیر او اوس فرق داره چې د یو لوی رئیس ورور نیول کیږي. اوس نو هیڅ افغان په بل افغان معتبر نه دی. د طالبانو د ویندویانو د دفتر یو غړي محمد جلال د پاسپورت د دفتر د رئیس برطرفي د دې ښکارندویه بللې چې طالبان د پخواني حکومت خلاف قوانین پر ټولو یو شان تطبیقوي. خو د طالبانو منتقدانو ویلي چې نیول شوی کس نه یوازې په اخلاقي فساد ککړ و بلکې د پاسپورت په ورکولو کې هم کمیشن اخیست. په همدې منځ کې ځینې نورو بیا دا قضیه د طالبانو له خپلمنځي اختلافاتو سره تړلې او ویلي دي چې د علمګل حقانی ورور د کورنۍ چارو وزارت د ځواکونو پر ځای چې سرپرستی د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په لاس کې ده د نورو طالبانو له لوري چې ملا برادر ته نږدې دي نیول شوی دی.
په همدې سره د خبرونې تر دوهمې نیمایي ستډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه اجمل اندې مو د خبرونې د برخې ته مو هرکلی کوم. په شمال ختیځو ولایتونو او په ځانګړې توګه په کندوز کې هر کال د نوروز او نوي کال په رانږدې کېدو زیات شمیر کورنۍ د سمنک پخولو میلې جوړوي او خپل خپلوان سره راټولېږي او په ګډه سره سمنک جوړوي. نور حل په دې کې کېږي.
په کندوز ولایت کې زیات شمیر کورنۍ د نوي لمریز کال د را رسیدو په مناسبت د سمنک میله جوړوي او په دې پلمه خپلو خپلوان سره راټولېږي، د دریا په وښلو او د سمنک ځانګړو سندرو په ویلو خوشحالۍ نمانځي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان د خلکو ترمنځ د سمنک پخول رواج دی او ټول افغانان د سمنک له نوم سره هم آشنایي لري. دا چې سمنک څه ډول پخیږي، 60 کلنې ګلشیرین آزادۍ روډیو ته وویل.
گندم تار میکنن و بزرگ آور میکنن تا کومیر از او بزرگ پخته میکنن و چورتا خیش قوم جمع
در سمنک لپاره نمره غنم خیش کیگی چی حقش نسی یا در کابو دلست و رزب موده کش نسی دی غنم سمنک پخول و تاماده کیگی بیاد و قاکی ماشین پا وسیله دشنو غنم و شیره و باسی او سمنک ورسخ پخوی دای و پخانه دو دو دستور دای چی مکترافات دی سمنک یو نظر دی. هر کال موږ سمنک پخو او پر شاو خوا گوانده ویشو.
په ورته محل کې 2 کلنه سپوږمۍ سحاک وایي چې سمنک خاص خواړه دي او خلک د نوي کال نظر بولي او دغه دود دستور په کال کې یو ځل ترسره کیږي او له کبله د خلکو ترمنځ پخوانی یادونه تمثیل و تازه کیږي.
د پخوا زمانو نه پاتې ده او تر اوسه پورې اوس هم خلک اچي یو میلې له خاطره کال کې یو دفعه چې غنم خیشته کوي بیا هغه څه ورسېده سمنک اچي بیا هغه له خاطره خپل ملګري او خپل خپلوان راغواړي میله کوي دایره وهي قصې کوي سواقې قصې سمنک سره قم پخې ده او چی کېده.
د سمنک جوړولو لپاره لومړی خیشته شوي غنم په پتنسونو کې هواروي او هغه همیشه د اوبو په ذریعه تازه ساتل کیږي تر څو شنه شي او ریښې پیدا کړي. بیا د ماشین په وسیله د شنو غنمو شیره کاږي، وروسته له هغه شیره په لوی دې کې خوټوي او د اړتیا په اندازه اوبو او اوړه هم ورسره ګډوي او تر پخېدو پورې پکې کفګیر وهي. 25 کلنې زهرا کاکړ چې په خپل کور کې د سمنک میله جوړه کړې وایي.
سمنک یو پخوانی رسم رواج ده، سله پخوانه دا موږ ته پاتې ده او دا په پسرلي موسم کې سمنک ټول خلک اچوي، نور شاوخوا خپل خپلوان مشران ځوانان ټول را خبروي، خپل په منځ کې میله نیسي، شپې له خوا نه هغه سمنک پخوي. سره دا سمنک یو بانکې کې خپل خپلوان راټولوي، نو شپې له خوا نه یو بل سره مرکې کوي، قصې کوي تر څو دا پخوانی رسم رواج نور هم را تازه کړي.
د دی ولې ځینې فرهنګیان وایي چې د افغانانو لپاره د خوښۍ خبرونه ډیر کم وي او د سمنک میلې په څیر د جشنونو په پلمه دوی کولی شي چې تفریح وکړي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر وایي
دا یو لرغونی دود او دستور او د جشن او د خوشحالۍ په میراث باندې راته پاتې دی. پخوایي اریایانو به هم دا رقم میلې جوړولې او دا نسل په نسل تر اوسه پورې رارسېدلی دی. داسې یو هیله کوي چې ګویا زمونږ راتلونکی کال به ټول زمونږ په خوشحالۍ کې سره تېر شي.
د سمنک میلې ته یو شمیر راغلو ښځو د افغانستان د اوسنی حاکم نظام له مشرانو وغوښتل چې د ټولنې جوړېدو په برخه کې په دولتي ادارو کې ښځو ته هم ونډه ورکړي تر څو د نارینه تر څنګ ودرېږي او د هېواد د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې کار وکړي.
په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړې په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي راډیو سره ولمانځي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خپرونه کې راخلو.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه متکی د هلمند ولایت د نادلید ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ سره هېڅ مرسته نه ده سوې د مجاهدینو د خوا څخه او د مسیسو د خوا څخه، چې هر څو مسیسې راغلي دي ګرسره دې خوا ته نه دي راغلي. نو ما نولې کسې بېرته ورک سي. نو د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې ته زما پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پرې ورسي.
زه تعودله د کونړ ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم وروره. زموږ دغه مشکل دی، دغه مایبین وروره ماشوم غوسه پورې بېخي حواله نه شه اوري، دا څه حساب دی؟ موږ مایبین به اخر اول چېږو، دغه ماش راته حواله کېږي او اووه میاشتې وشو دی او زموږ ماش نه حواله کېږي. وروره دغه زموږ پیغام چې دی دغه نشر کوي وروره، د پورو چارواکو ته دغه زموږ غږ ورسوم.
زه د کندهار ولایت څخه کریز ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته دا څو ورځې کېږي چې مخابراتي شبکو کار شروع کړی دی. نو زما د دې مسؤلینو څخه دا هیله ده چې کمزوري دي سم کار هم نه کوي. زما د دې مسؤلینو څخه دا هیله ده چې نور هم ګړندي ګامونه اوچت کړي تر څو ښه کار وکړي.
السلام علیکم. زما دغه هیله ده وروره چې دغه مرستې کېږي مسکینانو ته، یوه دانه لم شی نه دی رسېدلی، ټوله مړو ته رسېږي. کارټونه بس ټوله خپل هو خپلوانو ته زره ورکړي دي. راسي دغه ماړه زره ویسي، مسکینان دغه صفات سي. او زما دغه هیله ده چې دغه د مسکینانو یو غور ووسي.
السلام علیکم. د ازادۍ ټول قدرمن انکاران ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ تازه ګل ګلاب د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پرېږدم. په نمزاد ولسوالۍ کې مکتبونه نسته، داسې معلمان نه لري. کجي هم داسې په کلي او کورو کې خلکو جوړ کړي دي چې تر اوسه معلمان معاش نه لري. مدرسې داسې مدرسې نسته تر اوسه په هغه مهاجتانو کې دي. او موږ د اسلامي امارت او د پوهنې د ریاست څخه موږ دا غواړو چې په نمزاد ولسوالۍ کې موږ ته مکتبونه او مدرسې جوړې کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه ډاکټر عبدالرشید ډګری له بیسودو دامان څخه خبرې کوم. زما وړاندیز د مرستو په رابطه باندې دی. مرستې په غیر قانوني او ګډوډۍ او د ولسونو د بېاتفاقۍ او د بهیري ګذر د عمارت د ملګرو ملتونو د بدنامۍ باعث شوي دي. په یو ځای کې دوه درې کورو کې غټ کلی، بل ځای کې په یو کور کې درې درې کړي. دا د ولسونو بېاتفاقي ده. دا باید یو پرمول لاندې کار وکړي. پرمول دغه دی چې ملګرو ملتونو، مرستندوی اداره، جمع امارت اسلامي، جمع وکیلی ګذر، دوی باید کیږي او مشوره وکړي. که په یوه سیمه کې کور په کور ګرځي، ټول کورونه باید ترسره کړي. یا وکیلی ګذر ته سل کسان ورکوي، وکیلی ګذر سره لس کلسټر وي، په کلسټرو تقسیم شي، کلسټرو والا خپل مکه تقسیم کې مشکل نه راځي.
بشیر احمد یم، لقندار مې اړیکه نیولې ده میوند ولسوالۍ څخه. قدرمنو، دغه د مایبینو معاشونه نه دي، دا ډېر وخت کېږي. د تېر کال معاش خوسه لغوه پاتې شو. نو اوس را روان حمل ته، چې دا ریاستو ته ورسو وایي په حمل کې راسئ، څنګه وکړئ څنګه وکړئ. نو قدرمنو، دغه زموږ میسج نه شه کوي او د لوړ پوړو چارواکو ته دا ووایه چې دا د خورانو د زموږ راغ تر هغو پورې ورسوئ. په خدای چې که شی له لرو، نو بدنونه مو دي له لاسه ورکړي، اندامونه مو خوړ دي، د کاروبار نه دي تمه تمه وله، هغه په رابندې شوې بالا بس ناست یو. نو دغه زموږ میسج که مو تر لوړ پوړو چارواکو ورسوئ، وروام وروئ، ډېره مهرباني به مو قدرمنو ډېر لوېدلي.
تاسو له پیغامونو څو پیغامونه وچې خپاره شو.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلینو راغلي ډرامې سبتو،
هغه چې وکتم چې واوی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خې هغه دی مسخره بازان دي
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ولمانځي
وس هم دومره په نورو خبرونو کې سماله همکارانو سره وسی
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو د ازادي په چپو کې د اونیز پروګرام ثبت شوې بڼه اوري چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په تیره بیا د ویزې پر موضوع پکې بحث شوی. خو تر دې مخکې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. نن جمعه د هودي میاشتې اوویشتمه په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ ده. سږ کال د دې ورځې یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیو ټولنو فدراسیون د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته له 623 رسنیو څخه 343 له فعالیته لوېدلي او تر 2500 ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي اوزګاره شوي دي. د طالبانو استخباراتو پروندې خبریالانو د ورځې په درشل کې د طلوع ټلویزیون درې خبریالان ونیول. د طلوع نیوز خبریال سعید اشینواری چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولي چې د طالبانو د استخباراتو له لورې د بهرنیو سریالونو پر خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د طلوع په شمول ټولو ټلویزیونونو ته په لیکلي بڼه ویلي چې نور بهرني سریالونه اخبار نه کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د ټویټر له لارې د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د اوسپنې د کانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د وویل د ایران د اوسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي دي. د مخدره موادو په تور لږ تر لږه 80 تنه اعدام شوي چې څلور افغانان هم پکې شامل دي. د روسیې لوري په دغه هیواد کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته د راډیو د لاتویا په پلازمینه ریگا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
سلامون احمد شیبریم هر کلی موکوم د ازادي په چپو کې د پروګرام کې د پاکستان د دې اونۍ د پریکړې په اړه بحث لرو چې نور خپلې خاورې ته بي وي سي افغانان نور پریشتي. دا پریکړه د دواړو هیوادو ترمنځ پر وړې سوداګرۍ څاغیز کولی شي. د سرحدي سیمو پر خلکو به یې تاثیر څه وي؟ په ځانګړي ډول پر هغو خلکو چې نیم خپلوانې د ډیورنډ کرښې وې غاړې ته نیم بلې غاړې ته پراته دي. اسلام آباد له ډېر وخته د افغانانو لپاره د رسمي ویزې شرط ایښی، خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسېدونکي پرېښودل چې بې ویزې له کرښې واوړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تېرې یوې لسیزې کې پروسږ کال تر بل هر وخت سوداګرۍ کچه ټیټه شوه. افغانستان ته د پاکستان صادرات په 2012 کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر ته رسیدل، بیا کال په کال راټیټ شول، خو په 2018 کال کې بیرته څه زیات شول. تر دې راوروسته د صادرات او واردات پسې کم شول او په 2019 کال کې افغانستان پاکستان ته د 1540 میلیون ډالر په ارزښت صادرات وکړل. پاکستان بیا افغانستان ته د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات لرل. د اګست له میاشتې را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی، د پاکستان صادرات د یوې میاشتې په ترڅ کې د نړیوال بانک د راپور له مخې 14% کم شول او په سپتمبر کې بیا دا صادرات 83% ښکته شول. د تجارت له کمیدو سره د دوړو هیوادو د خلکو ترمنځ تګ راتګ هم ټکنې شوی دی. خو د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې یو اړخیز تګ داسې ډیر شو چې په لسګونو سره افغانان پاکستان ته واوښتل چې بیا یې یو شمېر امریکا او اروپایي هیوادونو ته ولاړل. په دې خبرونه کې د مشال راډیو خبریال احمد الله هم په سټوډیو کې را سره دی او میلمانه مو دی زیارمل افغان پخوا په تورخم کې د افغانستان د حکومت شاروال، همداراز مو نثار محمد ته چې د پښتونخوا د صوبایي پارلمان غړی دی بلنه ورکړې ده چې په خبرونه کې را سره ملګری شي، او د افغانستان د مالیې د وزارت یو پخوانی چارواکی خان زمان امرخیل هم په دې خبرونه کې را سره دی. احمد الله، لومړی به له تاسو واورو چې په دې برخه کې د مشال راډیو تازه معلومات سری.
ډیره مننه شیبر صاحب. پخوا به داسې کېدل چې د پاکستان کې کوم افغانان موجود و نو هغې به تذکیره، خو تایید شوې تذکیره نه شي، نشاته په هغه مهر نه لګېدلې. په هغه تذکیره یا په پی او آر کارډ یا پروف آف رجسټریشن کارډ کوم چې یو این ایچ سی آر د نادرا په مرسته باندې ورکړي، دغه کارډونه چې بچا لرل دی به کولی شو چې د پاکستان نه افغانستان ته واوړي. خو 15 د مارچ چې کوم دا د اخري نیټه دی لپاره وټاکلې شوله چې د دې نه پسته اوس هر افغان چې په پاکستان کې موجودی هغه به په ویزه باندې راځي او په ویزه به بیرته اوړي. په دغه پی او آر کارډ باندې یا په دغه تذکیرو باندې به دوی واپس نشي تللی.
او بخښه، د ویزه د څومره وخت لپاره پاکستان ورکوي؟
پاکستان په خوا به د شپږ میاشتو و بیا دا یو کلنه ویزه کړله او آنلاین یې کړله. د طالبانو د وخت نه مخکې پاکستان دا پریکړه وکړله.
یعنی اوس هم وبخښه که چېرته څوک په جلال آباد کې یا په کابل کې د ویزې درخواست ورکوي، یو کلنه ویزه اخیستی شي د لومړي ځل لپاره؟
او وو بالکل، یو کلنه پاکستان دا ویلي دی یو کلنه ویزه ورکوي. خو چې کلنه طالبان په واک کې راغلي، د هغې وروسته په پاکستان باندې رش ډېر زیات شوی دی. یعنې پاکستان د کورونو چارو وزیر دوه درې میاشتې مخکې دا خبره کړې وه چې کلنه طالبان راغلي دي، لکه په تېر یو کال کې 1,200,000 خلکو ویزې د پاره، یعنی موږ ویزې ورکړي د خلکو ته، نو دا ډیر زیات شمیر ویزې ده. د هغې وروسته بیا پاکستان حکومت یعنی تیر تقریبا د 2.5-3 میاشتو نه ویزې ډیره سخته کړې ده. داسې په اسانه آنلاین چې خلک اپلای وکړي نو 2-2 میاشتې 1 میاشتې 3 میاشتې داسې وخت نیسي ویزې ورکول. خو حکومت دا ویلي چې دا به یو کلنه ویزې ملټیپل، یعنی څو ځل په تګ راتګ چې دی غواړي دا کولی شي.
مننه. ور به شو زیارمل افغان ته. افغان صاحب او د ټولو میلمنو هرکلی کو. پخوا چې کله تاسو په تورخم کې وی، په هغه وخت کې خاص څومره په دې برخه کې څه و؟ یعنی دغه په تذکره او په دغه کارت باندې چې احمد الله هم اشاره ورته وکړه، په دې چې خلک پوری وتل را پوری وتل، دیا سانه را منځته کړی و.
زه دا خبره داسې لږه شان ترمیم کوم، د تورخم د لارې نه پخوا هم په تذکره او دغه ماجر کارت چې ورته ویل شي، په دې باندې یوازې یو طرفه راتګ کړي، یعنی د پښتونخوا د خوانه خلک ننګرهار ته راتللی شول. د دې خوانه بیا هم غالبا 2012-2013 کال نه چې تک په ویزه شوی دی، بی ویزې څوک نه پریښودل کېدل. یوازې ځینې قبایلي خلک چې د تورخم شاوخوا میشتو، یا د تورخم د ډیورنډ کرښې نه پورې غاړه پراته وو، او یا د ډیورنډ کرښې دې غاړه وو، نو دوی صرف
همدغه کسان چې د کرښې دواړو خواو ته پراته دي، کنه چې نیم خپلوان یې اخواته دي نیم دې خواته دي، د همدوی لپاره که چېرته دغه بندیز ولګول شي چې لکه څرنګه چې لګېدلی دی، تګ راتګ د خلکو ژوند باندې ډېر منفي تاثیر کولی نه شي؟
ډېر زیات منفي تاثیر لري په دې برخه کې. ما که دا خبره لږ تکمیل کړو، تکمیل کوم، هغه دا ده چې پخوا مثلا د ډیورنډ نه هغې غاړې ته تر خیبر ایجنسی پورې چې چا پاکستانی پاسپورټ لرو، حتی افغان اړخ ترې د ویزې غوښتنه نه کوله، یوازې پاکستانی پاسپورټ په تورخم کې خوده دی خوره اوختل کاروبار یې کوو، او بېرته دې خوانه اوختلی شول. همداسې د دې غاړه تر مومندري سیمې پورې ځینې کاروباریان چې دوی پاسپورټ به لاره، که د پاکستان یوه ویزه به یې لرله او هغه به ایکسپایر شوې وه، چې تر پاسپورټ یې لاره بس خروجي او دخلي وهله. هغه کاروباري خلکو ژوند روان کړی او هم د پاکستاني اړخ ورسره رعایت کولو، هم افغاني اړخ رعایت کولو. اوس تګ راتک مطلق په ویزه شو، په پاسپورټ شو. یو خدا د چې هغه ګټ کاروبارونه چې خلکو کول، هغه متاثر شو. هغه سره دی چې لوړه کچه حکومتونو ته ګټ او تاوان کم و، لیکن محلي خلکو ته چې خپل ورځنی کار ژوندی ساتل او داغوی ته زیان دی، اقتصادي تاوان دی. یوازې په تورخم کې افغاني اړخ کې چې موږ کوم ارقام لرل، د 6000 شاوخوا کې خلکو داسې کاروبار کوو چې اوختل را اوختل، دلته به پرچون مال واخته، پورې غاړه به خرڅول، پورې غاړه به ځینې پرچون مالونه به واخته،
احمد الله کا مومن صاحب ته ورشو چې د دوی نظر هم واخلو.
سمه ده بالکل.
مومن صاحب دا پریکړه لمړی کدی تر شو چې د پاکستان لوري دا پریکړه چا کړې ده؟ د څه خبر لرو چې د امنیت له خاطر دا پریکړه شوې ده؟ همداسې ده
کوم پریکړه د وخت شوې ده دی چې دا خبره کیږي چې د امنیت په خاطر شوې ده. خو د دې سره سره د دې سمون د روزانه د تجارتونو یا کار باندې یو سخت اگر قدم راغلی دی تاثر شوی دی. زمونږ دغه روزګار چې په دې سیمه کې داسې روزګار نه لرو همدغه روزګار دی چې د روزانه مونږ دې غاړه هغه ځو او هغه روزګار کوو.
نثار یو پښتنه لرمه دلته، تاسو په خپل د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی وي، د دینه وړاندې هم د ګوسړی کملاره چې دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خوا به په تجارت هم کېدو تګ را تک به پې کېدو، دا غې د پاره تاسو هلې ځلې ولې په پارلمان کې په دې باندې څه خبره نه ده کړې چې ولې دا خلکو ته یا تجارانو ته په تګ را تک کې دا مشکلات لګیا دی، وخت په وخت زیاتیږي؟
اصل خبر دا ده احمد بھائی چې منګه ما خو بار بار د پښتونخوا په پارلمان کې دا خبرې چټه کړې ده چې زمونږ د افغانستان سره زمونږ بارډر ټول څومره چې د پورټ هیڅ واټا یا زمونږ د جنوبي پښتونخوا دا دی دا زمونږ تجارت اهم شریک دی. او بندا چې دغه طرف ته زمونږ قومونه دي دوی خوا ته زمونږ رشتې دي دغه ته دا ټول کاروبار زمونږ متاثر دی. دا زمونږ کاروبار په همدې باندې روان دی. د ګوسړی په حواله باندې ما ډېر زیات احتجاجونه هم پیل کړي دي او په اسمبلۍ کې په هغه باندې قراردادونه هم جمع کړي دي او په هغه باندې مو ډېرې خبرې کړي دي. خو د بده مرغه زمونږ حکومت زمونږ د خلکو د روزګار طرف ته هېڅ توجه نه ورکوي.
مومن صاحب مننه. احمد الله دلته په زړه پورې خبره دا ده چې د پاکستان لور ته هم لکه مومن صاحب چې وویل چې ستونزې د بندیزونه پیدا کوي، افغانستان ته برشو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره د تګ راتګ په برخه کې ستونزې شته، پکار ده چې په خبرې پرې وشي او دی هم دا مني چې دا ستونزې کمې نه دي ډېرې دي. د مجاهد څرګندونې اورو بیا بحث ته دوام ورکړه.
پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تګ راتګ دی مهاجر او د افغانانو د مریضانو دی مسافر دی هغه باندې پکراتو باندې اسلامي امارت پاکستاني افسران خبرې کړې هم دا موضوع ډېر جدي نیول شوی ده او هم ژمنه شوې ده چې د حل لارې به ورته پیدا کېږي. او ځینې ستونزې شته لا هم نه دي حل شوې او ستونزه هم داسې داسې د دواړو خواو نه حل کول غواړي ځکه پاکستاني اړخ له دې نه اوس ویره لري چې حجم د خلکو هلته لاړ نه شي ډېر برداشت نه شي کولی د هغو دپاره تک سخت کړی دی او خو ځینې بیا مریضان او محتاج خلک بیا مهاجرین دي چې کورونه هلته دي وطن ته ضرورتونو دپاره راځي او بېرته تګ غواړي دوی دپاره باید استثنا موجوده وي. نو په دې باندې خبرې او بحثونه روان دي.
د طالبانو د ویان صبیح الله مجاهد څرګندونې ما اورېدې. ور به شو خپل بل میلمه ته خان زمان امرخیل ته چې د مالی وزارت پخوانی چارواکی دی. امرخیل صاحب ستاسو په نظر اصلي ستونزې په څه کې دي چې تر اوسه پورې په دې تېرو شلو کلونو کې لږ تر لږه په دې باندې افغانستان او پاکستان خبرې هم پې کولې او دا خبرې نه حل کېږي؟ حال داسې د پاکستان دور خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته او د افغانستان خواته هم که طالبان دي او که د پخواني حکومت مسؤلینو دوی ویل چې ستونزې شته.
یو خدا ده چې پاکستان د هند سره ستونزې او مشکلات لري او دغه سیاسي کړکېچ د هند او پاکستان ترمنځ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په دغه ستونزو باندې اغېزه کړې په حالاتو شرایطو باندې اغېزه کړې ده. همدغه رنګه په افغانستان کې دلته د نړیوالو شتون و دلته چې دوی هم یو سلسله ستونزې پیدا کړې وي د پاکستان او د افغانستان په دې اړیکو باندې. همدغه چې فکر کوم چې پاکستان ځینې اندېښنې د افغانستان نه درلودلې. نو دا خو یو اړخ د ستونزو شو چې دغه ستونزې موجودې. بل اړخ د ستونزو دا دی چې په افغانستان کې خلکو دا فکر کوي چې پاکستان نه غواړي چې افغانان دي یو مستقل خپلواک او په ځان بسیا هیواد وسي. نو همیشه په مختلفو برخو کې افغانان ته سلسله ستونزې را پیدا کړې دي. فر مثال د تجارت په برخه کې دلته به دوستان ټول خبر وي موږ تاسې د اټا تهون درلوده د پاکستان سره چې په دې برخه کې افغانانو تجارانو همیشه ستونزې خپلې ښودلې دي چې دوی پاکستان کې ډېرې ستونزې درلودې. فر مثال دې ته مثال وړاندې کوم چې د افغانستان چې کوم اموال یعنی د افغانستان اموال چې پاکستان ته بتلل نو په هر نیم سات کې به یو موټر هلته متلاشي کېده او د هغې وروسته به دا بیا پاکستان خاورې ته داخلېدې.
امرخیل صاحب، دا ستونزې خو شته، د افغانستان خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته او د پاکستان خواته هم خلک وایي چې ستونزې شته، چې ظاهرا ورته ګورو ډېرې ساده ستونزې دي، فرضاً تلاشي ده او وخت نیسي خو می کوي، ځکه چې په دې تجارت خو د دواړو خواوو ګټه ده. په لنډو که تاسو ویاسئ چې علت څه شی ده چې دا ستونزه تر اوسه پورې هم نه هواري شي او د پاکستان له طالبانو سره هم روابط بهتره دي؟
زما په اند باندې ټول نه لوی مشکل چې دی هغه سیاسي ستونزې دي چې پخواني حکومت سره او د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو تر منځ دغه سلسله ستونزې وي چې هغې په تجارت باندې حتی په مختلفو ابعادو د ژوندانه باندې تاثیر وکړ. د دواړو اړخونو د اخوا د پښتونخوا او دې خواته هم د افغانستان په اړخ کې په دې حالاتو په شرایطو باندې زموږ تاثیر وکړ چې دا تقریبا اکثریت دغه سیاسي ستونزې وي چې منتج په دې شو چې د خلکو په ژوند باندې ډېر تغیرات وکړي، ځکه چې ډېری افغانان اخوا ته اوړي، پښتونخوا غاړې ته اوړي، خپلې ستونزې هلته حل کوي. هغې خونه دې خوا راتلل یعنې دغه تر ډېر وخت پورې تقریبا تر 2012 کال پورې دغه ستونزې حل وي، خو له بده مرغه چې وروسته ورسومه چې سیاسي کړکېچ دواړو هېوادونو تر منځ زیاتېده، په هماغه کچه باندې دغه ستونزې د خلکو هم زیاتېده.
امرخیل صاحب مننه. نثار مومن، ستاسو نه یو پوښتنه کوم. امرخیل صاحب، چې څنګه دا خبره وکړله سیاسي ستونزه ده، په خیبر پختونخوا کې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې تجارت کېږي، ټولو نه زیاته ګټه دغلته میشتو خلکو ته رسېده. هغه قبایل چې دي، هغه د خیبر ضلع دي، که د مومندو دي، که د باجوړ دي، که د شمالي جنوبي وزیرستان دي، یا که د کورمی دي، دا سیاسي مسله ده. په خیبر پختونخوا کې دا چې کوم ملتپاله ګوندونه دي یا مذهبي ګوندونه دي، دا تقریبا زیاتره همدې دغه خلکو سره تړلې شوي. تاسو خپل طرف نه څه کوششونه نه دي کړي چې ولې د دې خلکو د دې قبایلو په دې کار روزګار باندې حکومت لخوا دومره سخت دغه اچول کېږي چې د دواړو غاړو ته تجارت آسان شي، نو د دوانو غاړو دغه پښتنه چې کوم نږدې خلک دي یا پښتانه دي، اغه ته ګټه رسی.
هر وخت هر دګر باندې ما خبره پخپله مچته کړی دا
ستاسو د ګوند مشرانو خبره، ستاسو د ګوند مشرانو اسفند یار ولی، ایمل ولی شو، دغه شانتی افتاب شیر پاو، زه د دوی خبره کوم چې د دوی د خواولې نو چتیږي د आवाज.
زه دا وایم چې د منګا د پارتي د ګوند مشرانو هر وخت خبره مچته کړی دا، بلکې د خو د پښتنو چې څومره دي زمنګا چې دې چې زمنګ شکشر او خان دې ک محمود خان صاحب دې ک اسپندیار خان دې چې دا خبره وخت وو چې تکړه دا او دې په اړه چې تکړه دا چې را زمنګا لحاظ د تجارت یو واحد یو ځینې دا لار د زمنګا د معاشیت او تجارت سره فکري. زه دا وایم چې دا یو سیاسي مسله ده او په کار ده چې په څونو په دې باندې سنجیدې سره غوړو کی چې چې دا روزګار نن روان شو، بیا بن شو، بیا روان شو، بیا روان شو، دغه سره زموږ په روزګار دي اثر دی او شو انده وجه د تاسو ویلې چې په پښتونخوا کې هیڅ ترقېتي کارونه، هیڅ مطلب تجارت مخه نه دوام نه دی.
مننه مومن صاحب. په همدې برخه کې داونه یو مهم ګام واخیستل شو. احمد الله، تاسو مشال هم دا راپور درلو چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته او بیا ازبکستان ته یو شمیر مالونه ورسېدل، د هند کراچۍ ته راغلل، د پاکستان له خاورې، او دا لومړی ځل دی چې داسې کار کېږي. په دې برخه کې د اقتصادي چارو کتونکی شکور نیازی وایي چې دا تمه لري چې دا پسې زیات شي، او که چېرته داسې کارونه زیات شول، کېدای شي چې د ډیورنډ د کرښې دواړو خواوو استوګنو خلکو ته د دې ګټه زیاته شي. د شکور نیازی څرګندونې اورو.
د دې راکړې ورکړې ګټې دا دي چې یو خدای هېوادونه یو بل سره موږ وسلو، بل موږ مالی ګټه له دې نه اخلو. دا ډېره غټه مالی ګټه ده. او بله ګټه دا ده چې کله دلته راکړه ورکړه وسي، ترانزیت برابر شي، د موږ اتباعو ته، د موږ افغانانو ته د کار زمینه برابرېږي، عواید څه لوړېږي، لوړېږي، د کار زمینه برابرېږي. په زمین د دې کې موږ کولی شو خپل شرایط وضع کړو، او بل د خپل سړکونه، د ملک نورې برخې او پټلۍ او نور شیان دا په دې باندې جوړ کړو.
امرخیل صاحب، دغه خبره چې د اقتصادي چارو کتونکي شغلی نیازی هم وکړه، د افغانستان پخوانی حکومت هم په دې باندې ټینګار کوي چې د هند مالونه باید د پاکستان له خاورې له لارې افغانستان ته او بیا منځنۍ اسیا ته انتقال شي. اوس چې دغه ګام اخیستل شوی دی، ستاسو په نظر که چیرته دغه تجارت پسې پراخ شي، دواړو هېوادونو ته ګټې ډېرې دي، او هغه ستونزمنې ټکې څه دي؟
جناب شپر صاحب، تاسو کوم د جریان کې وو چې تقریبا د 1915 کال نه چې کله د زمونږ او د پاکستان ترمنځ اړیکې ترون شوې وو، د هغې وخت نه تر داننه پورې دغه ستونزې په دوامداره شکل باندې په دواړو طرفو ته شتون لري، او کله کله وقتاً فوقتاً دغه ستونزې کمې شي، او دغه په اصطلاح دغه جریان د تجارت د دواړو هېوادونو ترمنځ دا ډېر نورمال شي. بیا ډېر په موقت وخت باندې
موقت وخت لپاره دغه نورمال جریان دي، خو له بده مرغه چې بیا یو څه وخت وروسته بیرته دغه مختل شي که دغه چیرې په همسې دوامداره شکل باندې پاتې شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هغه ټولو موادو باندې چې په هغه هفته تړونکې شته دي، په هغې باندې دواړو خواو نه وفا وشي او په هغې باندې ټینګ ودرېږي. زه په دې ډاډه یم چې دلته ستونزې ډېرې زیاتېږي. موږ تاسې ګورو چې د ټي آی آر کوم تړون چې دی په اروپا کې، لومړی په جنیوا او په فرانسه کې هغه تړون لاسلیک شو، د هغوی هېوادونو ترمنځ ډېرې زیاتې ګټې منځته راوړي دي.
له یوې خبرتیا وروسته تورخم کې یو شمېر افغانانو څرګندونې لرو، هغه د لاورېدونکو سره شریکوو او بحث ته ادامه ورکوو.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمل منو سره څېړو.
په دې خبرونه کې د پاکستان د دیونی د پریکړې په اړه بحث لرو چې نور خپل خاورې ته بي ويزي افغانان نه ورپریشتي. زه احمد شبرمو په دې خبرونه کې کوربه يم او احمد الله هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی. را سره د مشال رادیو خبريال او په خبرونه کې مو میلمانه دي زیارمل افغان، خان زمان امرخیل او نثار محمد. د یو دوه اوریدونکو نه په تورخم کې د اوشتونکو افغانانو څرګندونې لرو. سبحان الله وای
په ماجر کارډ باندې نه پریږدي او په تذکیرم نه پریږدي او ډیر زیات تکلیف ته هلته سیاسر ولاړې وي، سړیم وي، ماشومان وي، ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات هلته ولاړې، په ګیټ کې ولاړې، دی خوا ولاړې، اډه کې ناستي.
یو بل افغان خان محمد
د دې د پرېشن شوه دا د تعالو دریم پرېشن پاتیو د دې نوم د ساده او عمر وکاله ده. هغه تیر جمعه مې راوستي او د واپس بیا ما پاسپورت در سره یې ویزه نو راتلې شي او چې پاسپورت او ویزه نه شي راتلې ورو دې خو نه مخ کې په کارت تذکیره باندې تل اوس مطلب تذکیره او کارت نه مني.
احمد الله دغه ستونزه د څومره افغانانو د چا خواته د کرشي پاتې دی او یا د خطر اوشتي دي؟
پاکستان کې د سفران وزارت چې کوم دي د سرحدي چارو وزارت د اغې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو سیږي. په دې کې 14 لکه افغان کډوال اغه دي چې اغه یو ان ایچ سی آر چې کوم دي اغه رېجستر کړي. دا په 2008 کې دا پروسه شروع کړله. نو د 1.4 میلیونه یعنی 14 لکه د سره رېجستر دي او اغه ته د ماجر کارت یا پی او آر کارت چې کوم دي دغه ورکړل شوی. د دې نه علاوه شاوخوا 9 لکه اغه افغان کډوال دي چې اغه په 2013 کلونو کې د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او په پاکستان کې نادرا کم چې شناختی کارډونو اداره ده په ګډه سره دغه 9 لکه پوری کډوال چې کوم دي دا رجسٹر کړل. او سفران وزارت دا وایي چې 15 لکه پوری کډوال 15 تر شپږو پوری اغه د سیدی چې اغه نارجستره دي اغه په پاکستان کې اوسېږي. په یعنی دای که هر کله د اغه د لپاره قانون دا دی چې هر کله حکومت ونی سي او د سره یا د ای سی سی کارت چې کوم د سفارت او نادرا په شریکه ورکړي یا پی او آر کارت ماجر کارت چې دا وسره نه نو دغه د لپاره دا دی چې دای به بوزي زندان ته ایبا او الته په محکمه په پریکړه دا وکړي چې بس دای واړو. نو په 15 ورځو کې اغه په تورخم واړي خو 15 ورځې په زندان کې ساتي. نو دغه نارجستر دا ټول شاوخوا 3 میلیون یعنی 1.5 لکه افغان کډوال چې کوم دي دا په پاکستان کې دي. خو څنګه چې اوله کې زیارمل صاحب کوم خبره وکړه چې د پاکستان لخوا د ویل چې دا پاکستان لخوا به صرف کډوال چې دي نو بالکل دا هم د سیوا پاکستان لخوا به هغه افغان کډوال چې الته به وغه سره به تذکیره د برالل په تورخم په دغه باندې برالل په بلوچستان په کوټه په دغه باندې براغل سپین بولدک باندې نو الته به پیسې ورکړي یا الته لګه اساني د تورخم په نسبت الته ویزا شرط نه دی. یعنی الته دوانه غالي خلک هغه چې دی هغه تګ را تګ به
سپین بولدک. تاسو معلومات تاسو لري چې هي خواته اوس وضعیت څنګه دی؟
ما یو پښتنه د حواله سره د نثار نه یو پښتنه زما دا وځکه چې سپین بولدک کې چې دی اغه تاغې د پردا دی الته چې اچکزی قوم پراته دی دوانو غاړو ته نو اغه د پر تک را تک هیڅ مسله نه ده. بیا د طالبانو نو ورسته چې کوم دی اغه تاغې لار وټړله وجدا و چې افغانستان سایډ نه ویل چې لکه خلکو ته پتاګ را تک کې مشکل دی. نو بیا د ویل چې سید څوک چې د قندار تذکره لري نو اغه تر د کوټې پوري تک کول شي او چې د کوټې پوري کم خلک اغه شناختی کارډونه لري نو اغه قندار پوره تک کول شي. دای خلک د قندار یا کوټینه پاکستان طرف افغانستان طرف ته خو مسله نه و خو پاکستان طرف ته ستونزه و چې د کوټینه مخ کې دی نشی تللی. نو اغل ته دا دغه وس هم په دی وخت کې چې تورخه می تک را تک سخ کړي دي الته خلک زی یا پیسې ور کړی یا په نورو لارو باندې وسم خلک اوړي راوړي پاکستان طرف ته راوړي عمل ته به موټرو کې کینی او به راځي په خور یا اسلام آباد یا کم ځایونو کې چې کارونه. نو اغل ته ستونزه نشته. ستونزه ډیره زیاته چې دا اغه په دغه کې د تورخم کې ده او ما د نثار نه پښتنم دا کول غوښتل لکه ما مخکې چې څنګه وویل چې د عوامي نشتل ګوندې یا د قومي وطن پارټۍ د آفتاب شیرپاو یا د مولانا فضل الرحمان د لږ ګوندې نور په خیبر پښتونخوا کې غټ غټ ګوندونه دي، خو نثار هلته په بلوچستان کې محمود خان اچکزی ګوند چې کوم دی پښتونخوا میپ د هغې اغاول وختونو کې کوششونه وکړل او په چمن سپین بولدک باندې تګ راتګ آسان دی وسم، خو د خیبر پښتونخوا کې دا تګ راتګ ګران دی. ګڼی نه چې دا د خیبر پښتونخوا دا کوم سیاسي ګوندونه دي دا د ناکامي ده.
اچکزی صاحب چې دی هغه چونکې په حکومت کې دی او هغه دغه ټولې ستونزې هغوی ته آسانې کړي دي، خو زما تاسو ته وویل چې زموږ صوبایي حکومت نه غواړي چې هغه د دې پښتنو یا د دې خیبر پښتونخوا د پښتنو لپاره تجارت لارې آسانې کړي.
البته په روسیو کې چې په بنو کې کومه قومي د پښتنو جرګه جوړه شوې وه، په هغه کې اکثرو برخوالو حتی د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم دا خبره بیا بیا تکرار کړه چې د دواړو خواوو ترمنځ تجارت پکار دی چې روان شي او د دې خلکو لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. افغان صاحب، که چېرته څو میاشتې نوري همدغه د ویزې بندیزونه همداسې دوام ولري، د ننګرهار خواته او یا د ډیورنډ کرښې دې خواته که خوست دی او که وروسته خواته بل بندر قندهار دی، د دې خوا او د پولې ابلې غاړې ته به په خلکو باندې منفي تاثیرات څه وي؟ او آیا امکان لري چې دوام وکړي؟
که چېرته دغه دوامداره شي، البته دا بندیزونه دوامداره شي، نو د دې په مخکې خو مې هغه محلي کچه زیانونو باندې خبره وکړه، په د هېوادونو په کچه زیانونو باندې امرخیل صاحب خبره وکړله، لږ تر لږه یوازې تجارت نه، د خلکو مړی ژوندی، د خلکو کلتوري اړیکې، د هر څه پرې کیږي او دا ډیره بدې پایلې لري.
سلام امرخیل صاحب، د دې پاسپورت ستونزه که په همدې حال کې وي، د ویزې ستونزو ته مخکې احمد الله هم اشاره وکړله چې ویزې په سختي اخیستل کیږي، فکر نه کوي چې ستونزې به ډېرې شي د افغانانو ځکه چې په میلیونونو افغانان لا د پاکستان خواته میشت؟
ډېرې داسې افغانان نشته، تر اوسه پورې درې میاشتې وشو چې خپلو پاسپورټونو ته منتظر چې پاسپورټ واخلي او ناروغان یا د نورو مقاصدو لپاره پاکستان ته لاړ شي او د خپل هغه مشکل ستونزې حل کړي. یعنې دا په افغانستان کې هم لویه ستونزه ده، او که چېرې دا خبره شي چې په افغانستان کې ځینې داسې اوازې هلته موجود وي چې پاسپورټونه خلاص دي، نو د پاسپورټونو چاپ هم چون چې تر اوسه پورې افغانستان په رسمیت نه دی پېژندل شوی، نو دغه به هم یوه ستونزه وي تر څو پورې د ځینې هېوادونو سره چې هغې د چاپ مسؤلیت په غاړه درلوده هغې سره دغه توقوقي او قانوني لحاظ باندې دغه ستونزه حل کړي او هغې ته بېرته قناعت ورکړي چې دغه دوی ته پاسپورټونه چاپي.
نثار، افغانستان نه چې کوم مریضان راوړي دې غاړه، ځکه چې پاکستان کې غټې غټې شفخانې چې دي هغه خلاصې شوي دي د مریضانو دپاره، نور مختلف ځایان، نو که دغه شان دا بندیزونه همداسې سخت دي، نو د پاکستان په اقتصاد باندې پښتونخوا په اقتصاد باندې به دا اثر پرې نه باسي؟
بالکل صحیح خبره ده چې دا بندیزونه دا همره سخت دي، نو زمونږ د پښتونخوا په اقتصاد باندې خو ما تاسو ته وویلې چې په تجارت باندې زمونږ عام ډېر لوی اثر پرېوته دی. بیا زمونږ دلته چې کوم غټ غټ شفاخانې دي په هغې باندې ډېر اثر پرېوځي. بیا د دې سره سره د افغانان هغه چې بیماران دي هغه یو انساني همدردۍ په خاطر هم هغوی ته دا ستونزې اسانول په کار دي چې یاره مونږ هغوی ته یو انساني همدردۍ لاندې هغوی سره دا دغه ونیسو او هغوی ته چې دی نو دا ستونزه اسانه کړو او هغوی شفاخانو ته راشي.
ازادي په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام وروستیو ته نږدې شوي او موضوع مو د پاکستان د دې اونۍ پرېکړه چې پریکړه یې کړې ده نور خپلې خاورې ته بی بی سي افغانان نور پرېږدي. د خپرونې پورسوی په احمد الله دې ته راشو چې څرنګه حل لاره څه ده. مومن صاحب وایي چې صوبایي حکومت ستونزه لري، صوبایي حکومت خو لا وخت پاتې دی. څومره وخت پاتې دی صوبایي حکومت؟
2023 کې به صوبایي حکومت
خو لا وخت بیا
یو نیم کال پاتې دی،
دا نه دی معلومه چې بیا دوی انتخابات ګټي کې نه ګټي دوام کوي که نه کوي. که لومړی راشم افغان صاحب ته، افغان صاحب تاسو اوږده تجربه لري چې په تورخان کې مو کار کړی دی، حل لاره په څه کې ګوري؟ په لنډو باندې که تاسو خپل نظر راکړئ.
لږ تر لږه که تګ راتګ په ویزا او پاسپورټ باندې وي، نو په تورخم کې باید د پاکستان محلي چارواکي هلته د مسافرینو تقاضا ته په کتو سره خپل مامورین زیات کړي او دې لکه څنګه چې په کوټه کې هلته په تذکره دی دلته هم په تذکره شي.
د امرخیل صاحب نظر به هم واخلو. امرخیل صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څرنګه کېدای شي چې دغه ستونزې هواری شي؟
د افغان حکومت لپاره زمونږ پیشنهاد وړاندیز دا دی چې په افغانستان کې همدغه سیاسي کارونه تر څو پورې زمونږ ناروغان او همدغه ځینې نور ضرورتونه هغه د نورو بهرني هېوادونو نه زمونږ دغه ستونزې به حل کېږي چې دوی دې ته جدي پاملرنه وکړي. او په دغه برخه کې جدي کار وکړي. په تیر حکومت کې اگر کار وشي خو ډېر کم کار شوی، په دې برخه کې باید ډېر جدي کار وشي. همدغه رنګ د افغانستان سیري نظام باید د پاکستان د حکومت سره په دغه برخه کې جدي خبرې وکړي او تر څو هغه په دې باندې قانع کړي چې تر نه کولای شي چې دواړو هیوادونو تر نه لکه څنګه چې په اروپا کې خلک کولای شي د یو هیواد نه بل هیواد ته په ډېر اسانۍ سره لاړ شي.
احمد الله د مومن صاحب نظر به هم واخلو په روسیو کې چې دوی څه وړاندیز لري. مومن صاحب څه باید وشي چې دغه ستونزې هوارې شي؟
دا زه ګڼم چې زمونږ صوبایي حکومت، مرکزي حکومت دا فشار واچوي چې د تجارت خبره او خاص کر زمونږ پښتونخوا چې کوم د دې نه زیاته متاثره کیږي، دا یې لپاره د مرکزي حکومت باندې دا فشار واچي چې هغه د افغانستان د حکومت سره دا اړیکې او دا مسایل دا ستونزې چې دي د دې د اسانو لپاره ډېر زر تر زره لارې ولټوي او د دې مسلو حل وګاچي.
ډېره مننه محمد صاحب. له همدې سره د خپرونه راغونډوو. په دې خپرونه کې مو زیارمل افغان، خان زمان امرخیل او نثار محمد میلمانه وو. او زه و احمد الله له تاسو اجازه غواړو تر بلې خبرونې مو خدای مل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.